کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري استنوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دورزنی کانفرنس جوړیږي. د راپورونو له مخې دې کانفرنس ته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. په دغه کانفرنس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د کانفرنس ګډونوال وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت ارزوي. د طالبانو حکومت چې نږدې کالې په پوره کېدو دی تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي وروسته سیلابونو خلکو ته درنه ځاني او مالي زیانونه اړولي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل دغه سیلابونو په نتیجه کې چې تیره ورځ د دې ولایت په جلریز، نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي 12 تنه لا درک دي. ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې هم بندې دي. چارواکي وایي دوه سخت دریځې فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوې شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتل چې دغه سخت دریځې ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصی شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دوو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا لږ تر لږه 21 کسان پرون په جنوبي ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دي د سیلابونو په پایله کې وژل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او د رودبال سیند اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزي ښار د مرکزي ښارونو په شمول څو ښارونو کې سخت سیلابونه راوتلې دي. په 2019 کال د ایران په جنوب کې سخت سیلاب لږ تر لږه شپږ اویا کسان د سیلابونو له امله مړه شوي وو او له $2 میلیارډ زیات تاوان هم اړولی وو. چین د خپل فضايي درې موډله اډې د نسبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې د دې اډې دوهمه فضايي بیړۍ هم وتوغوله. پیکنګ هیله مند چې د خپل فضايي اډې کار به روان کال تر پایه بشپړ کړي. چین دغه نوې درویشت ټونه لابراتوري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضايي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2018 کال په اپریل کې دغه فضايي اډې کار د لومړۍ فضايي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی دی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې سبب د ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په اړه دی او دوه ورځنیز کانفرنس کوربه وی. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستو سیلابونو له حاله مو خبرو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زړه شوي چې لامل د پلور او پیر په محل دوی له ستونزو سره مخ دي.
کنار زده من باندې خطر امه دواله پریمیر ماته د لاس ور کړی
زړه زیات دي. هیڅ څوک دکاندارانه نه ولر کېم نه اخلي. به تاسو راته بانکونو ولای در کوي خو ته به ور کې نه اخلي.
تابا هم واورې چې د ماین پاکۍ محصې په افغانستان کې د ماینونو د ایستلو لپاره د بودیجې نشتوالي ته اندېښنه لري خو خلک تر اوسه د ماینونو قرباني ورکوي.
کنار زده ماین باندې ختله امه دواله پریمیر ماته د لاس ورکړی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوریم. سبا دوشنبه ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په اړه د یو کنفرانس کوربه دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سرپرست وزیر امیر خان متخی په مشرۍ یو لوړ پوړی حکومتي پلاوی هغه هیواد ته روان شوی دی. ټاکل شوی ده چې په تاشکند کې د افغانستان په اړه په دغه دورزنی کنفرانس کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وی د افغانستان په اړه د ازبکستان په ناسته کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلاوی په کانفرنس کې د بیلابیلو مسایلو د افغانستان د اړتیاو په اړه له ګډونوالو سره خپل خبرې شریکې کړي.
پلاوی خو به سیدی ته کومه کی موږ واځ کړی د مختلفو سکتورو ادارو نمائندگان به مور سوي او هلته به د افغانستان د خلکو نیازمندۍ او اړتیاوې او د اسلامي امارت داعیه د خلکو غوښتنې به متکوي او هغه پرانا کې به خبرې کوي او د کنفرانس په حاشیه کې د نو خلکو سره خصوصي لیدنیم لري.
په دې کانفرنس کې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي برخه لري. هندي رسنوي ویلي دي چې د افغانستان په اړه د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په دې نړیوال کانفرنس کې د هند یو پلاوی هم ګډون کوي. لدی وړاندې پاکستان هم تایید کړی و چې د افغانستان په اړه د ازبکستان په کانفرنس کې برخه اخلي. کانفرنس د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سبا پیلېږي او بل سبا به هم دوام کوي. تیرونی د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نارف په ماسکو کې خبریالانو ته ویلي و چې دغه کانفرنس په اړه تیاری بشپړ شوی او په کې به د افغانستان ترڅنګ په نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم بحثونه وشي. نوموړي ویلي و چې په دې کانفرنس کې د طالب پلاوی ګډون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. که څه هم دغه کانفرنس د اجنډا په اړه تر دې دمه ښکاره څه نه دي ویل شوي، خو ښایي امنیتي مسایل د بحث مهم موضوعات وي. د امنیتي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول ازبکستان په افغانستان کې د داعش وسلوالو له سر راپورته کولو اندېښنه لري. له دې ډلې زلمی احمدزي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې له افغانستان خاورې د ازبکستان په سرحدي ښارګوټو د توغندیو لېږدول او د ازبکستان اسلامي تحریک فعالیت هغه څه دي چې دا هیواد اندېښمن کړی دی. په ازبکستان کې د افغانستان په اړه دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نږدې کال په پوره کېدو دی او لا هم د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، د میرمنو په کار کولو بندیز دی او دغه شان په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت او بیکاري ورځ تر بلې زیاتیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل چې د میدان وردګ ولایت چارواکي د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې چې تېره ورځ د ولایت په جلریز، نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي دولس تنه لا درک دي. ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې هم بندې دي.
په میدان وردګ ولایت کې بارانونه، شدید بارانونه شوي او سیلابونه راوتلي دي. غله کبله خلکو ته مالي او ځاني تلفات اړولې دي. ډېرې کرنیزې سیمې وړې دي، لارې بندې کړې وې. تقریبا د بامیانو د کابل لاره 5 ساعت لپاره بند او بیا خلاص شوله. فلحال خو لارې خلاصې دي، خو تلفات ډېر دي. تقریبا ټول ولایت کې 12 کسه هم تر اوسه نه درک دي چې هغه کې اوه 8 کسه کوچان دي. تروسه معلومات نه دي شوی. کوم چې تم معلومات وکړل به جزئیات شریک کو سره ان شاء الله.
دغه راز د سیمه اوسیدونکو هم د سختو ورختونو او بارانونو خبره کوي. بل خو د خوست ززی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي ورستوي بارانونو او سیلابونو دوی ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او دوی سره د مرستې وشي. زپل شوی خلک وای دي ززی میدان دوه ماشومان په سیلابونو کې ورک شوی او تر اوسه نه دی پیدا شوی. نور حال په دې رپورت کې.
د خوست د ززی میدان ورسوالۍ اوسیدونکو وای ورسته یو سیلابونو د دوی درې ماشومان وژلي، یو اندازه کرنیز ځمکې له منځه وړي او یو شمیر کورنۍ څاروي تلف کړي دي. د جولای په 28مه د ززی میدان اوسیدونکو احمد نور آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیلاب زپل سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته. د اوسم فعلاً باران دی ورېدو په حال کې دی. ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي، څومره کومک کیدای شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو حکمت الله کاخیل وای د نورو سیلابونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمه اوسیدونکو ته نور مالی او ځاني زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته. دوار مشمال لا بي درک شوې دي. څلور شپږوش کې ټکي کې هوتو سیمه خلق همدارنګ دی ولسوالۍ مقام ولایت مقام کومه غیر لګلی دي. هغه هم بریالي نه دي شوی. خو دا صحیح کې د سیلابونو امکان زیات شته. شاید دغه تلفات پورته شي. صحیح کې ځنی زیانه بغیر مالی زیانونه خلکو ته وخت دي او اوس هم دی ورخت اټکل به زیات دي. صحیح کې او زیات سیلابونو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان ورسول. مالونه یو لال خلک وړي دي، اوسه پورې دوه ماشومان بېدراکه دي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده خو دا کار صاحب دا خفارې د خو بد کار نه کوي چې موږ سره لوړ چرواکونه حکومت خوشي.
د ځاځي میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونه ډېره ځپلې ده خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
مونږ ډېر سیلابونه وشول، ډېر غیا زیان ته ورسولو. مونږ ته دوه ماشومان وړي دي، اوسه به دراکه دي، اوسه پورې هیڅ همکاري نه ده شوې. مونږ به ولایت نه مو ته همکاري وشي.
بل لوري ته د خوست چارواکي په دې ورستیو کې د بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته اوختي ځاني او مالي زیانونه مني او زیاتوي چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبه وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نصب مووي، هغه که اوس رسیدلی ورته مرستي او یا وروسته ورته رسیږي په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونې وړ ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په سنګلوري ولایت پکتیا کې هم د پرلپسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې نشتوالی بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې څه برخې تر اوسه په ماینونو پوښلې او هره ورځ د خلکو ژوند ګواښي. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې دی په افغانستان کې ښکېلو خواوو ډېرې ځمکې پر ماینونو پوښلې دي. سفیالله ستانکزی نور جزیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوندې ادارې چارواکو رویټرز ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالر بودیجې له لاسه ورکړي او مجبور شوي یو 30 کارکونکي جواب کړي. رویټرز لیکلي د بودیجې نشټوالی دی او هیواد لپاره چې 40 کاله جګړه تیر کړي او په ماینو پوښله خورا ګران پریوزي. د ډنمارک د کډوالو شورا یو له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخته‌وړي او د ماین پاکۍ اړوندو ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سیکرټر جنرال شارلوت سلنت وای ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پیښ کړی.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یو ډیره لوی ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر 100 پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډیره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سکال مارچ کې اعلان کړی و چې په اوو میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د ستر صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړي چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په ستر صلیب روغتون کې کار هم کوي څو کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
15 کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. اوه کاله نه وم او له ماینونو سره بلده نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
جمال خان بیا له کندهاره د سره صلیب روغتون ته راغلی څو خپلې مصنوعي پښې بدلې کړې.
زه په کندهار ولایت کې نن اته کاله مخکې کندهار زیادې مین باندې ختلی یم. دواړه پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي نن اته کاله مخکې.
د تیر کال په اګست کې د طالبانو په واکمنېدو له افغانستان سره لویه برخه بهرنۍ مرستې وځنډېدې. دې چارې اکثر خدماتي څانګې هم اغېزمنې کړې او د ماین پاکۍ د برخې په څیر اکثر کارکوونکي د بودیجې د نشتوالي په خاطر له دندو ځواب شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو څانګې رویټرز ته ویلي له تیر اګست یې له افغانستان سره ټول ټال 20 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې ده.
ازادي رادیو اوري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي له روسي سره د غلیدانې د صدراتو له موافقې 40 ساعته نو تیر شوي چې روسي پرون د اودسي پر بندر راکټي برید وکړ. پر اوکراین د اودسی بندر چې د تور بهیرې په غاړه پروت بندر دی یو ستراتیژیک بندر ګڼل کیږي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د جګړې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیلولو په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پرون د اودسی په بندر کې ولګېدل خو د پام وړ زیان نه دی اړولی. ولادیمیر زیلنسکی ویلی دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیه څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دغې موافقې له مخې به د تیر کال او سږ کال شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلې دانې صادر شي، او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخامخ دی 10 میلیارد ډالره عاید ترلاسه شي. او اوس هم د افغانستان په اړه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د طالبانو له حکومت غوړي چې د برېښنا په برخه کې د فابریکه لرونکو ستونزې حل کړي. د دغه ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي رادیو ته وویل کله د فابریکه لرونکو ستونزې د برېښنا په برخه کې حل شي، د غچاره کولای شي د صنعت د وده او د غشان افغانستان ته د بهرنیو پانګوالو په جذب کې مرسته وکړي. د ښاغلي صافی په خبره په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پیل شوې پروژې باید تر منځله ورسیږي تر څو له فعالیت لوېدلې فابریکې بیرته فعال شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د فابریکو په وړاندې د برېښنا کمښت یوه جدي ستونزه بلل شوې او وخت نا وخت د حل کېدو په اړه اندېښنې مطرح شوې وي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره خبرې وکړو، خو په اړیکه ورسره بریالي نه شوو. په ننګرهار ولایت کې 515 بزګرانو ته د جوارو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې وویشل شوې. د طالبانو حکومت د کانونو اوبو لګولو مالداري وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د ای ایچ ایف موسسې په مالي لګښت د چپرهار په ولسوالۍ کې 515 تنو بزګرانو ته د جوارو اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز وسایل وویشل شول. د دې وزارت په خبره یا د کرنیز کچوړې هغو بیوزلو بزګرانو ته ورکړل شوې چې د اصلاح شویو تخمونو د اخیستلو توان نه درلود. د دوی په خبره په دغه کرنیز کچوړې کې شپږ قلمتو کې د جوارو اصلاح شوي تخمونه، بیلچه، پنجکش، تسکوره، تور او سپینه کیمیاوي سرې شامل دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به یادو بزګرانو ته د څارویو لپاره دانه، کنجړه او بوس او د چنجیو ضد درمل هم ورکړل شي. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 55 پوله، یو ایرو 90 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پوند 100 افغاني 30 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 104 افغاني او زر پاکستاني کلدار 402 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
د پرونی په دې برخه کې به واورئ چې د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې له امله یې د پلور او پیر په مهال دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
ایرو ایشیا ریو خبرونه لیکي د طالبانو له لوري د جمهوري نظام تر نسکورې دورا وروسته میاشت میاشت تیرې شوې، خو د افغانستان وضعیت لا هم نه څرګند دی نه د ډاډ وړ. د خبرونې په باور طالبان د تیر حکومت په پرتله هم په کور دننه له نورو افغانانو سره هم له نړیوالو سره بل ډول چلند کوي. ایرو ایشیا ریو پیالي کې بیلابیلو سیمه ییزو لوبغاړو د خپلو ګټو له مخې په ښکاره او پټه طالبانو ته لاس ورکړی دی، او په دې ډول ناپیژندل شوي طالبان اوس د یوه سیاسي پیاوړي بنسټ په توګه راڅرګند شوي دي. د خبرونې په وینا واکته د طالبانو له بیا رسېدو سره په افغانستان کې لوبغاړي، ګټې او ستراتیژۍ بدلې شوې. د خبرونې په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې هیوادونه هر یو غواړي چې دا تشه په خپله ګټه ډکه کړي. د خبرونې په نظر چین په افغانستان کې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په دغه هیواد کې خپلې دلچسپۍ لري. هند بیا په خپله بودیجه کې له افغانستان سره مرستې ځانګړې کړې دي. ایرو ایشیا ریو لیکي هند چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده، که چېرته له افغانستان سره خپل تاریخي روابط ونه ساتي دا پانګونې له خطر سره مخامخې شي. د اسرن آی پونم یوې خبرونې بیا د افغانستان دننه له مدني فعالانو او د بیان د ازادۍ له پلویانو سره د طالبانو پر چلند لیکنه خبره کړې ده چې په پیل کې د یوټیوب د نیول شوي فعال اجمل حقیقي قضیې ته اشاره کړې ده، او لیکي په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې ده چې پکې اجمل حقیقي د طالبانو له لوري شکنجه شوې ده. اجمل حقیقي اسلام ته د توهین په تور نږدې میاشت مخکې طالبانو ویلو د د یوټیوب یو ملګری غلام سخی چې ویل کې عصبي ستونزې لرله په ټوکه یو ویډیو خپره کړې و او په خپل اجمل حقيقي د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته په یوټیوب کې بخښنه وغوښته او وی ویل چې دی مسلمان دی او هیڅ کله به داسې څه ونه کړي چې خدای مکړه اسلام ته پکې توهین شوی وي. د اجمل حقيقي د دې اعتراف او بخښنې تر خپرېدو وروسته هغه زندان شو. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې اجمل حقيقي او د دې ملګري دي سمدستي خوشي کړي.
د ننګرهار یو شمیر رسیدونکي وايي افغاني بانک نوټونه ډیر زړ شوي چې لامل یې دوی د پلور او پیر په محل غنښتون سره مخ کیږي. دوی د افغانستان بانک له چارواکو غوړي چې یو حل لار ورته پیدا کړی خو په ختیځ کې د افغانستان بانک چارواکي وايي د زړو افغانیو د چلخ طرح جوړ کړی او ټول خصوصي بانکونو صرفانو او متجربسینو ته لیږل چې لمخې به هغه ټول زړو بانک نوټونه د چلخ توړ وي چې تر دې وړاندې بانکونو نه اخیستل. نور د ازادي رادیو د اس ام ایس خبريال په دې رپورټ کې
د تیر اوګدو کلونو رئیس پنګرار کې اکثره واړه بنګ نوټونه لکه سلګون 50 ګون شلګون او لزګون لاس پلاس کیږي چې کاغذي سولیدلې رنګي کم رنګ شوي او زیزه پلستر شوي وي. د ننګرار اوسیدونکو وایي چې اکثر وخت د پیر او پلور پر محل د زړو بنګ نوټونو پر سر ناندرې رامنځته کیږي. دوی وایي چې هټیوالو سره ناندرې یوې خواته او کله چې د خصوصي بانکونو پیسې وباسي هغه یې زړه بنک نوټونه ورکوي خو کله چې دوی بانکونو ته زړه نوټونه وروړي هغه یې ترې ناخلي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي شفیق الله او نورګل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دلته د بانک د لارې نه نور عام خلک مونږ ته زړې پیسې ډېرې زیاتې راوړي. زمونږ خو مشتریان دي مونږ ته قبله واخلو یا نه خو چې مونږ بې په حوالو کې یا په همداسې چا ته ورکړو نو مونږ بیا ورسره ډېر لاس او ګرېوان یو ځکه مونږ سره پرې خلک ډېر جنجالونه کوي. بیا په بازار کې بېرته هغه پیسې نه چلېږي. بانک ته ځي بانک یې نه اخلي او خلکو ته یې ورکوي چې هغوی د کمه کوي.
زړې زیاتې دي هېڅوک دکانداران او لرکې هم نه اخلي. بې تفسیر راته بانکونه والا در کوي خو ته بېرته نه اخلي. د نورو
بل لور ته په ختیځ کې د افغانستان بانک کارپو تاج محمد تمکین وای د افغانستان بانک مرکزی دفتر د زړو بانک نوټونو د چلخ په موخه یو ترخه جوړه کړي او ټول خصوصي بانکونو صرافانو او متشبسینو ته یې لیږلي چې لمخې غټول زړه بانک نوټونه د چلن وړ دي چې په خو بانکونو نه خستل او په بازارونو کې پرې راکړه ورکړه نه کېدله.
په دغه شکرونو کې چې د افغانستان بانک د مرکزی دفتر د ریاست دفتر له خوا په ټویټر نشر ته سپارل شوې یا زورونو د فاتیرو تر لګل شوې دي په دې کې په ډیر واضحه توګه معلومیږي هغه بانک روټونه چې غیر مترقبه حوادثو له کبله شکل مکمل بدل شوی وي او یا هم تلويخ سلونه نه کمه برخه تخریب شوی وي دغه په مندرسو کې راځي. علاوه له دې نه نور ټول بانک روټونه د چلې شوړ دي که غربل ټیپ شوی وي یا د
په ننګرهار کې د صرافانو اتحادیه غړي روحالله لالپوروال د افغانستان بانک له نوې طرحې نه خوښ دی. هغه وایي چې افغاني بانک نوټونه دي تر هغې د چلخ وړ وګرځي سو پورې چې نوي بانک نوټونه نوي چاپ شوي.
مون خوشاله کو دی منه چې منګ او د خلکو مسکی او زمنګ او د خصوصي بانکونو مسکی د غشتون ز ډیر پراخه شو او افغانستان بانک ډیر په ځای د مواجهت او دقیق قدم واغسته او دغه هغه لوټنه چې د بندرې شو د غیر قابل استفادې د لوټنه دغه کړ د پنخه کړو نو په دې اعتبار باندې د غشتون ز چې مخکې را منځ شو هغه حل شو د پټګې کړه.
په ختیځ کې د افغانستان بانک د مسولینو د معلوماتو لمخي اوسنی بانک نوټونه په 2021 کال د حامد کرزی د موقت حکومت پر مهال چاپ شوی ول چې د پخوانیو افغاني بانک نوټونو زر افغاني په لسو افغاني تبادله شوی وي. تر هغه وروسته د افغانستان بانک سوزل نوی بانک نوټونه چاپ کړل خو د تیر سو کلونو رئیس نوی افغاني بانک نوټونه نه دي چاپ شوی او خلک په زړو افغاني راکړه ورکړه کوي.
د لوګر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د اباسیانو د دورې د نوموتی قومندان ابو مسلم خراسانی زیارت چې مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورغوي. ویل کېږي د ابو مسلم خراسانی زیارت د لوګر په بره کې برک ولسوالۍ کې دی. نور په دې رپورټ کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په بره کې برک ولسوالۍ کې دی د ابو مسلم خراسانی لرغونی زیارت چې نږدې 1200 کاله لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ ایښودونکو څخه و چې د ځینو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1200 کلونه شاخو به کیږي کنه، او دا د سیده بخې د نړیدو په حالت کې ده. دا غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی یو څه او هاته یو کی ده، څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده. نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د ستازه جوړ شوی وي، او دا په مغه زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کی.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، یو څه نور خراب شوی نه ده. نو په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې، نو له وزارت هم دا غته چې تکمیل کوم، ان شاء الله کار په وکړو. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتلې سی پینځم نه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیرې پخولې، ارغستلې به پخول، وریځې به پخولې، خلک به راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شوم بخی نسته، د زیارت رنگ نور کړه فقط هم د خلک تو سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتله، خلک وروتله، مریضون وروتله، دلته به کور دې تیور کې بیرته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شه د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري. خونی وک کوي چې پتی رودول سیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او مونږه وزارت نه پیشنهاد کړی ده، یو یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې تبلیغات تاریخي ابدي د غشي کوم باستاني سیم شي دي، دا ټول دي ثبت کې راجستري کې، او امید ان شاء الله چې د لوګر دي ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابدي تر څنګ موږ نورې تاریخي ابدي هم څنګه شي دي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنۍ دو کې زیاته ونده درلوده، د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده، او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
ازادي رادیو اوري او سم ستاسو څو پیغامونه
تزاګی له هغه اکثر له نمرات نه سره جوړ سره نسې سره فاړی کې نه आवाज سره مسولین ورسره چې دلته په ناصر اجل مسالی کې یو ښوونځی نه سوای دلته ورته ښوونځی جوړ کی مول بچ خپل د افغانستان راتلون کې په خپل جوړ کړو.
د دې تلا کندهار ولته مند ول فلې د پیغام رردم دلته تیل ډیر ګران دی، بس لور ته افغاني په اصول ول سوالین ډیزل دی، بس لور ته افغاني په لور دی. نو دا طالبان ډیر غټ تر پاجی نه شي په ګمرکات کې په خو الله افغاني د اشرف غني په وخت کې وو 25 افغاني دی. نو زما شهرون ته دا هیله کوم چې د اروپا کښده کې دغه لس افغانۍ ترې کښده کې دغه بسنه کوي. نو دا ولس ډېر سړی دی، چیل نسي رانیولی، اړتیا نسي خوران پرې کولی. اوس اکثره خلک زه وینم پر پښو ځي، دوی ډېر لرې ځاګه یو ساعت مزالې پر پښو کوي. مونږ د موټرګاډ 15 دقیقې ولس دقیقې مزالې نه خوري. هغه دا دی چې تیل نه لري، تیل ګران دی، رانیوای نسي خوران. په 2.5 کال ډېر دی، په کال دور یو لښته
کیار صاحب یم د کندهار څخه دا پیغام پرېږدم د ازادي رادیو ته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې دا شر کال دا واکسین کور په کور ګرځې دی، نو و هر کوشنی وو و هر ماشوم ته به په کور کې واکسین ورلګوي. نو وستې استامیر امارات راغلی دی، بنجیز کور په کور لګولې دی. نو ژغ په مسجد کې و کې وای کوشنان راولي، انو هغه څوک دا ژغ واوري څوک نه واوري. نو دغه اسلامي امارت چې دغه اعلان کړ دي چې راغلي دي بیا موږ کوشنان ته واکسین نه دی ورلګولي. هغه رقم چې بیرته سي چې کور په کور ګرځي و هر کوشنی ته واکسین ورکول کیږي، هغه به ډیره ښه طریقه وي. اومبه خلک په کار دیدلی، اومبه دا هر ماشوم د پاره واکسین په کور کې ورکول کیږي، او دا هر کم چې ولاکه مدروسه پر ورکړی دی.
د کشمن ترخیلې هم د کابل ولایت نه
البته د ازادي راډیو نه لارې نه د اسلامي امارات له چارواکو نه هیله کوم چې په کابل ولایت کې زیاتره کسانو دغه د رومي بانجانو پالیزونه کړي دي او اوس دلته بانجان رومي بازار ډیر خراب ده او په ټولو هغه کوم دیقانان چې دي هغه خپل حاصلات ورباندې اوس تاوان دي. اوس که موږ او تاسې وګورو په دې وروستیو کې اوبو سره هم ډېر هېوادوال د منګه مخامخ دي د اوبو نشتون سره.